امبودسمن د سنگ مرستې له حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو او قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه ګروال صاحب. که لومړی اورېدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقل او بېطرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل ته ویل کېږي. او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پرېکړو ته د یوې وړه خپلواکه بېطرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت تویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی.
څنګه چې ما ویل چې عادلانه محکمه یعنی په یو بېطرفه محکمه کې د خلکو د قضایي او حل فصل تویل کیږي، نو د عادلانه محکمه یا د عدلانی محکمه دایرول ډیر زیات اهمیت لري د عدالت په تامینېدو کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې او لدی جرم په کولو کې یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بره لوي له دوی چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان له اشتباه نه خالي نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضې حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بېګناه خلک یا د یو بېګناه نفر د محکمه کېدو نه ډاډه کوي. یعنی کله چې موږ دا اصول رعایت کړو موږ کولی شو چې بېګناه خلک له محکمې کېدو نه وژغورو. او دوهم دا چې د قضایو په چټکتیا کې مرسته کوي. یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایو حل فصل ډېر په اسانۍ باندې کیږي او ډېر وختګیره بنوي. ځکه لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې که چېرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وضع کړي او دا اصول په خپله سمه طریقه باندې عملي نه سي نو د قضایو د حل فصل په وخت کې هم ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضیو د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډېر زیات کومک کوي. او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د لانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمېرل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عادلانه محکمې بیلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي. هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په درې بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کېږي دا لزانه درې بخښه لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت کې چې یو نفر مظنون ګڼل کیږي. بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي. او یا بعضي اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي. او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر ک مرتکب شي په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي. باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي. د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو، اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم کوم خاص نفر وي یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسي. څلورم هم د قانون په خاطر نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه. یعنی کله چې یو جرم مثلا زه به یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما که سبا یو قانون وضع سي او دا وایي چې چای چخل جرم ده نو هغه قانون ما نسي کوي چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې له دې چې دا قانون نشر سي او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسي دا عمل کړی ده. نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر له بعد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوي بعد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ ته راځي، تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکوم نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته کولو سرته رسولو سره محاکمه کړو، تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سرنولي لخوا دغه د جلب حکم راځي، هغه ته باید وو پوهول چې په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې د نیول کیږي. دریم د خاموشي حق دی، یعنی هر څوک کله چې د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا یا د سرنولي لخوا گرفتاریږي، هغه کوي سي چې خپل جرم باندې اعتراف و نه کړي او چوپ وسی، او هیڅوک نسی کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل و نه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوی ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي او هیڅوک نه لري چې افراد د هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسی کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندي کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجع چې سرنولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساسو باندې محاکمه کړي. او هغه اصول چې د بالا محکمه د محکمې په وخت کې بیا هم باید رعایت شي، یو د محکمې مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي او په قانون کې هغه محکمې ته د خلکو د قضایي او د رسیدګي کولو حق ورکول سوی، نه دا چې هر صحرایي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک وغواړي چا برکې قضاوت کړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته د چې د محکمو د وظایفو او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علني دایریدو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایریږي باید علني واوسي، مګر هغه بعضي استثناءات چې په قانون کې هغه تصریح شوي دي چې د هغو په استثناءاتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوای سي چې په پټ ډول دایر سي، اما نور ټول محکمې باید په علني ډول دایر سي او حکم د محکمې باید په علنی ډول ټولو تر دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي، او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
سمیمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې نور مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ول سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې د په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سرته رسول په جامعه کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وځ کړی دي. او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوي چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو، چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي، او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضاتو لخوا رعایت شي. او بل بعضي خاص قوانین هم موږ لرو، لکه د شکنجې د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې د شکنجې منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو کې بعضي ضمانتونه راغلي. د افغانستان د جزایي نجاتو په قانون کې عدالت محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې د عدالت محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي، او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عدالت محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه د بلګې په تور مونږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل ولسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بې ګناه ګڼل کیږي تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لحظه کې نسو چې دغه نفر حتما مجرم ده یا دغه نفر حتما جرم کړی. تر څو چې عدالانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوی سو چې دې نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغونه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا ګرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویا شو، ځکه چې په غو باندې یو شخص وای دا یو ځن سوای دا او تر ساده غو جرم به ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس دا غو په خلاف باندې وکوي چې بازي دلایل منستراوړي، نو دا غو دوسیه سانول ته لیږل کیږي. او کله چې دوسیه سانول ته ولرسي، په هغه وخت کې نفر متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوي چې په مکمل توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې دروسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولرسي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوي چې یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقونو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالت محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوي یو نفر ته مجرم وایي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د اکثر شنو میوه د تولید وخت د اوړي موسم وي، خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوه غم خوړلې؟
هغه بیا د سې چې تناونه ورته باندې کړی وي، تناو باندې پسې راچو جالب سره پی راچو چې مچو میاشه د شي پکې
نو دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم